The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وریډیو ده نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د مې د میاشتې 28 ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سر الله خان هرکلی وایم وقشه د مهمو خبرونو سر ټکو ته کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 3,00,000 سره نه زیات خلک وجلي او 50,00,000 نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د مړو شوو خلکو شمیر 1,00,000 ته قابو شوی او په پاکستان کې کرونا وایرس د 1,200 نه زیات خلک وجلي او 50,000 نه زیات یې ناروغه کړي. بلخوا طالبانو د افغان حکومت د 900 نور طالب بندیانو د آزادولو هرکلی کړی او ویلي دي طالبان به هم زر د افغان حکومت یو شمیر بندیان آزاد کړي. سرټ کې تاسو واورېدل اوس وقشه د خبرونو تفصیل ته. په لاتینی امریکا کې د کرونا وایرس زیاتېدونکو پیښو ته په کتنه امریکې د نهې یا سهشنبې په ورځ د برازیل څخه د خارجیانو په راتګ پابندي ولګوله. امریکایي وګړي به د دغه بندیز نه مستثنا وي. د برازیل د صحت وزارت د ګول یا دوشنبې په ورځ ویلي چې په یوه ورځ کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس له وجې 800 کسان مړه شوي. په جنوبي ایشیا، لاتینی امریکا او د دنیا په یو شمېر نورو سیمو کې د کرونا وایرس مخ په زیاتېدونکو کې سنتا په اشاره د ملګرو ملتونو د صحت ادارې WHO یو چارواکي ویلي د وایرس د خپرېدو لومړی پړاو لا نه دی ختم شوی. ماهرین وایي کچري د کرونا وایرس په مکمل توګه خاتمه و نه کړی شو نو دا وایرس به بیا په دویم مرحله کې خپور شي. د ایسوسییټډ پریس خبري ادارې د رپورت تر مخه د WHO ډاکټر مایک راین ویل چې د وایرس د خپرېدو دویمه امکاني مرحله لا نه ده شروع شوې. د ایسوسییټډ پریس د رپورت تر مخه په هندستان کې پر لپسې په اوومه ورځ د کرونا وایرس پر ریکارډ زیات شمېرې رپورت شوې او د نهې یا سهشنبې په ورځ یې د 6,515 نوي رپورت ورکړی. بلخوا د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په ګډون د منځني ختیځ ګڼ شمیر هیوادونو د کرونا وایرس له امله په لاکډاون یا بندیزونو کې د نرمښت اعلان کړی دی. سعودي عرب په هیواد کې دننه هوایی سفرونه په جومات کې د منځونو او په رستورانتونو کې د خوراک کولو اجازه ورکړې. د سعودي عرب خبری شبکې SPA د نهې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د جون د 28 نیټې نه به د مکې ښار نه علاوه په ټولو ښارونو کې د خلکو په تګ راتګ او کاروباري فعالیتونو باندې بندیز یا لاکډاون به ختم کړی شي. خبر کې راغلی چې مکه مکرمه کې به سلیری ساعته لاکډاون پر ځای وي او خلک به د ګرځېدو یا کاروباري فعالیتونو اجازه نه لري. د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې کرونا وایرس د 6,500 نه زیات خلک ناروغه کړي او د 1,410 نه زیات یې وجري. د کرونا وایرس له امله سعودي عرب په عمره بندیز لګولې او د حج په حق لې هم لاغو څه فیصله نه ده کړې چې څه کال به د نړۍ مسلمانانو ته د حج د فریضې ادا کولو اجازه ورکړي او کنه. او بل رخته په پاکستان کې کرونا وایرس د 1,200 نه زیات خلک وجلي او د 50,000 نه زیات یې ناروغه کړي. او بلخوا د افغانستان وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د دې اعلان هرکلی وکړ چې 900 نور طالب قیدیان به د زندان څخه آزادوي او ویل طالبان به هم زر د افغان حکومت یو شمیر بندیان آزاد کړي. په قطر کې طالبانو دفتر ترجمان سهیل شاهین د نهې یا سهشنبه په ورځ په ټویټر وویل طالبان به ډیر زر یو ښه تعداد بندیان خوشی کړي. د طالبانو د دریز نه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل امریکا غږ آشنا څانګې ته ویلي چې افغان دولت نن 900 نور طالب بندیان له بند خوشی کوي چې مقصد یې د اوربند دوام او بین الافغاني مذاکرات تو پیل ته لار هوارول دي. امریکا او طالبانو په 9 فروری قطر کې د سولې په یو تړون لاسلیکونه کړي چې د دې تړون له مخې به د طالبانو 15,000 بندیان له بنده خوشی کولای شي او طالبان به هم د افغان دولت بندیان خوشی کړي. سهیل شاهین د طالب قیدیانو آزادیدل ښه پرمختګ وبللو. افغان حکومت او طالبانو د اختر په موقع د اوربند اعلان کړی وو. ایسوسییټډ پریس خبری اداره وایي په داسې حال کې چې طالبانو اعلان شوی درې ورځنی اوربند سرته رسیږي داسې توقعات هم شته چې د قیدیانو د آزادېدو په نتیجه کې به په تشدد کې کموالی وشي او طالبان د ډزبندۍ په غځولو غور کوي. APA د یو طالب مشر چې نوم یې نه دی څرګند کړی له قوله وایي کچري د قیدیانو د آزادېدو په ډول د اعلانونو پر مختګونه دوام ولري نو ممکنه ده چې د ډزبندۍ د غځولو په فیصله د وړاندې تګ امکان شته. صدر اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ په طالبانو غږ کړی چې نور باید د جګړو څخه لاس واخلي او د خبرو د لارې د جنجال هوارې ته راوړاندې شي. طالبانو لا په سمدستي توګه د اشرف غنی د اوربند غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د هغه لخوا د طالب بندیانو د خوشي کولو د لړۍ چټک کولو ستاینه یې کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نیم ساعته خبری خپرونه لا دوام لري. کرونا وایرس په امریکا کې د 14,015 نه زیات خلک ناروغه کړي. په برازیل کې دغه شمیره 315,000 نه اوښتې. په روس کې د ناروغه شوو خلکو شمیر 312,000 نه سیوا دی. د برتانیې، سپین، اټلی، فرانس، جرمنی نه وروسته ترکی، هندوستان او ایران کرونا ډېر اغېزمن کړي. په ترکی کې د کرونا وایرس له وجې د ناروغه شوو خلکو شمیر 1,01,000 ته رسېدلی. په هندوستان کې دغه شمیره 1,05,000 نه اوښتې او په ایران کې د ناروغه شوو خلکو شمیر 1,05,000 ته قابو شوی. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل رپورټ کې.
د صحت نړیوالې ادارې نړۍ ته خبرداری ورکړې چې دوی د کرونا وایرس د وبا په ډومبې سپې یا ویف کې دي او څه وخت هم دا ناروغي ډېره سیوا کېدلی شي. د صحت نړیوالې ادارې دا خبرداری په داسې وخت کې کړې چې ډېر هوادونه د ولس او اقتصادي ستونزو کمولو په خاطر لاکډاون کې نرمي راولي او لا نو ډېر وز هم د وبا خلاف هلې ځلې کوي. د صحت د نړیوال ادارې مشر ډاکټر مایک راین ویلي په جنوبي امریکا، جنوبي ایشیا او نورو سیمو کې د کرونا وایرس نه د اغېزمن کسانو شمار په سیوا کې دلو دی او غوښتنه یې کړې چې د کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره پورته کړل شوي ګامونو کې ډېر زر نرمي نه دراوستل پکار. د سیاحت د نړیوال ادارې د مشر خبرداري په نړیوال کچ د اقتصادي بحاله هلې ځلې د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړي، خو د سیاحت د نړیوال ادارې او صحي ماهرانو د اندېښنو باوجود ډېرو ملکونو او ښارونو کې خلک د سیند غاړې او پارکونو ته راوتلي دي او دغسې ځینې کاروبارونه هم کلاو کړل شوي دي. هندوستان د خلکو د شمار په کچه یو غټ هیواد دی او دغلته د 1.3 بلیون نه زیات خلک اوسي. په وروستو کې په هندوستان کې د کرونا وایرس پیښې سیوا شوې دي او هم د دې ترڅنګ برازیل د کرونا وایرس د اغېزمن کسانو د شمار په کچه په نړیوال نوملړ کې د امریکا پسې دویم نمبر ته راغلی دی. د کرونا وایرس له امله په نړیوال اقتصاد هم بدې اغېزې پرېوتي او ملګرو ملتونو ویلي چې دوی د زیارت په ورځ یو غونډه رابللې چې هغو هیوادونو سره مالي مرسته وکړل شي کوم چې د کرونا وایرس نه زیات څپلی شوي دي. د کرونا وایرس له امله د ناروغ تنانو د درملنې یا علاج او خلک د وایرس نه د بچ ساتلو لپاره په ټوله نړۍ کې د دوایانو په تیارې او په ویکسین تحقیق نور ګړندې کړل شوي دي. ځینې ادارې او هیوادونه دعوه کوي چې د خزان د موسم پورې به ویکسین تیار کړل شي، خو بیا نور صحي ماهران دا اندېښنه هم لري چې د ویکسین د جوړولو عمل ډېر پړاوونه لري او که دا عمل تیز هم کړل شي نو بیا به هم د یو کامیاب ویکسین ترلاسه کول وخت واخلي. او د رپورت جوړولو تر وخت پورې د امریکې د جان هاپکنز یونیورسيټي کې د کرونا وایرس د مرکز تر مخه په ټوله نړۍ کې د کووېډ 19 نه لږ 55,000 خلک اغېزمن شوي او د 3,03,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. امریکا اوس هم د اغېزمن او مړه شوي کسانو د شمار په کچه په ټوله نړۍ کې په لومړي نمبر ده. د ناروغ کسانو د شمار په کچه برازیل او د مړه شوي کسانو په کچه برتانیا په دویم نمبر ده.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نیم ساتا خبری خپرونه لا دوام لري. د وفاقی حکومت په لاکډاون کې د نرمۍ فیصله ته د بیا کتنې د بیان وروسته د سن او خیبر پختونخوا حکومتونو هم خبرداري ورکړې ده کچرې خلکو د احتیاط نکار وانه خښتو او د ناروغانو شمیره هم داسې سیوا کېدله نو لاکډاون به بیا پر ځای شي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار الیاس خان په خپل رپورٹ کې.
پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیره کې په 13 ساعتو کې د 1400 نور ناروغان مخې ته راتلو نه پس په دې مرض د اخته خلکو شمیره 15,455 ته رسیدلې ده او د دې رنځ نه د مړو شمیره د 1200 اوخته ده. د سرکاري شمیرو تر مخه په سین صوبه کې د ټولو نه زیات 15,500 او 2 خلک د دې رنځ نه اغیزمند شوي دي. په پنجاب کې 1,650, خیبر پختونخوا کې 8,200 شپېته, بلوچستان کې 3,400 اته شپېته, اسلام آباد کې 1,928, گلگت بلتستان کې 3 شپېته او د پاکستان واک لاندې کشمیر کې په دې رنز د اخته خلکو شمیر 211 ته رسیدلی دی. خو دې سره د دې رنز نه 18,314 خلک روغ شوي هم دي. البته د ټولو نه زیات 1,416 مړي خیبر پختونخوا کې ریکارډ شوي دي. په سند کې د مړو شمیره 315, پنجاب کې 352, بلوچستان کې 1,00, اسلام آباد کې 19, گلگت بلتستان کې 8 او کشمیر کې 2 ته رسیدلې دي. د وفاقي حکومت لخوا په لاکډاون کې د نرمۍ فیصله ته د بیا کتنې د بیان نرستو د سند او خیبر پختونخوا حکومتونو هم خبرداري ورکړې ده کچر خلک د احتیاط نه کار نه اخلي او د ناروغانو شمیره کې پرله پسې زیاتوالی را روان وي نو لاکډاون دوباره هم کېدای شي. بلخوا د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارې یا NDMA چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ویلی دی,
اس وقت پاکستان کے اندر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 4500 کے قریب وینٹیلیٹر موجود ہیں. جون کے اینڈ تک اگر حالات اسی طرح خراب رہے تو ہمیں 2000 کے قریب وینٹیلیٹر کووڈ کے اوپر چاہیے.
چفیلا دوی سرا سلور زرا دو سوا وینٹیلیٹر موجود دی, خو حالات خراب شل دا جون میاش اخیرہ پورے بورتا دا 2000 نور وینٹیلیٹر رو ضرورت ہوئی. اسلام آباد کے مطبوعاتی کانفرنس تا پخپلا وینا کے دا اوئی دا وقت 1,23 دا کرونا رنس ناروغان پا وینٹیلیٹر اچول شوی دی او په 1,200 وینټیلیټرز کې 1,415 د کرونا ناروغانو د پاره ځانګړي ساتل شوی دی. د دې ناوا چې د مې اخره پورې به نور 1,515 د آی سی یو وینټیلیټرز موجود وي. د او ایچ ان ڈی ایم ای د 1,100 وینټیلیټرو آرډر ورکړی دی او امریکای هم د 200 وینټیلیټرو پاکستان ته ورکول وړاندیز کړی دی او دې کې 100 وینټیلیټرز په د جون لومبای یا دویمه اونۍ کې پاکستان ته راورسی. چیئرمین ان ڈی ایم ای دا خبره پدا سے محال کڑی دی چی سپریم کورٹ کی دا کرونا مخنیوی دا پارا دا سہولتونو نشوالی پاڑا دا اس خود نوٹس اوروانا روانا دا. پتیرا اوروانا کی چیف جسٹس گلزار احمد دا این ڈی ایم اے پا کارکردگی سوالونا را پور تکڑی ہو او ویلی ہو چی دا کرونا رنس مخنیوی دا پارا چی کم سامانونا دا بہر حوادونو نرا وقتے کی گی ہگا میاری ندی. چیف جسٹس دا کرونا ٹیسٹونو لیبارٹریانو میار او دا کرنتینا مرکزونو کی دا سہولتونو پا نشوالی باندی ہم نیوکی کڑی وی. الیاس خان, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه دا.
وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے نیم ساتا خبری خپرونه لا دوام لري. وخت شبه دے نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوون کې دے زبونګ همکار مختار خلیل.
امریکای په کال 2001 کې د نیټو خپلو اتحادیانو سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف د جنگ په نوم په افغانستان حمله وکړه او په افغانستان کې قائم د طالبانو حکومت نسکور کو. طالبانو د کال 2001 نه د امریکانو او د اتحادی فوجونو خلاف جنگ شروع کړی دی. تر 10 کالو پوری په منظم ډول د خارجي فوجونو خلاف د جنگیدو نه پس د دنیا د مختلفو مطبوعاتو او د الکترونیکی میډیا څیړنکارو, لیکوالانو, خبریالانو او تجزیه نگارانو د افغان طالبانو د جنگی صلاحیتونو او د دوی شاته د موجودو قوتونو په حق لا ډیر څه لیکلي دي. خو هانګ کانګ نه د وتونکو ایشیا ټایمز نومي میګزین په یو تازه ګڼه کې پړوم بیزل د افغان طالبانو منځ کې د بی اتفاقۍ د عواملو او د محرکاتو په باب له یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوی دی. دا ریپورت د ایشیا ټایمز میگزین ستر ایرانی تجزیه نگار فرزاد رامیزانی بونیش تیار کړی دی او د دې سره خط ته په افغان طالبانو کې د بی اتفاقۍ باعث جوړیدونکي عوامل. فرزاد رامیزانی د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې په افغان طالبانو کې د بی اتفاقۍ راتلو د ثبوت بنیاد په دوه مفروضو دی. لومړی مفروضه دا ده چې د طالبانو د تنظیم چلوونکي او پالونکي آیا د طالبانو خپل مشر دی او کنا د دوی واګې د دوی د خارجه مرستیالانو په لاسو کې دي. دې سوچ کې د طالبانو کم شمیره او اکثریتي دواړه ډلې شامل دي. د طالبانو د تحریک د بقا په باب لا دویمه مفروضه دا ده چې دوی به شکه چې خپل منځ کې تقسیم دي خو دا تقسیم یا به اتفاقی تنظیمی لحاظ سره ده. مضمون نگار د طالبانو د کرشماتی مشرانو د عنوان لاندې خپل رپورت کې دیاتی چې په کال 2015 کې د طالبانو د تحریک د بانی د ملا محمد عمر د وفات نه پس د تحریک د ستر غړو په منځ کې د مشرۍ د پاره رسکشي شروع شوه او دا شان طالبان خپلو کې ڈلی ڈلی شول. دا ملا محمد عمر د وفات نه ورستو ملا اختر محمد منصور د افغان طالبانو نوې مشر وټاکلې شو. د دې په انتخاب مختلف قسم ردی عمل ښکارا کړې شو او د هم دې ردی عمل په نتیجه کې د طالبانو دننه د ملا محمد رسول په مشرۍ کې یو کمشمیر ډله وجود کې راغله چې د ملا اختر منصور د مشرۍ مخالفه و. په دې لړ کې د طالبانو ځینو نورو مخورزو کسانو په دې خبره هم غور شروع کو چې ملا محمد عمر په خپل مرګ نه دی مړ بلکې قتل کړی شوی دی. دین معلومیدا چې ملا عبدالقیوم ذاکر، ملا عبدالمنان، مولوی محمد یعقوب او ځینو نورو افغان مشرانو د ملا منصور مشری نه و قبول کړی. خو د مولوی هیبت الله اخونزاده د مشرتابه را وړاندې کېدو وروسته دا مخالفتونه بدل شول. البته دا یو حقیقت دی چې ملا هیبت الله هم د ملا محمد عمر د کرشماتی شخصیت د سوري نه راپورته شخصیت یا تن نه دی او هم دا حقیقت د افغان طالبانو د اکثریتي او د کمشمیر ګوندونو ترمنځ د نفاق سبب را روان دی. ایشیا ټایمز خپل رپورٹ کی جاتے چې په دوها کې د طالبانو او د امریکای ترمنځ د امن خبرو اترو د شروع کېدو نه را پدې خو د ملا محمد رسول د مشرۍ لاندې د افغان طالبانو کمشمیره ګوند امریکای سره د امن خبرو اترو مخالفت کوي. دوی نن هم په امن لوزنامه اعتراض لري او دا د طالبانو خلاف د امریکای او د پاکستان خفیه چال او سازش بلی. دې ډلې نن هم افغانستان کې خارجي او افغان فوجونو سره خپل مبارزه جاری ساتلې ده. د دې هر څونه دا صورتحال اوس په ډاګه شوی دی چې د افغان طالبانو اکثریت د امن او د سولې د عمل په حق کې دی. هر کله چې د افغان طالبانو کم شمیر ډله دې عمل نه ځان بهر بړي او د افغان طالبانو د اکثریتي ډلې سوچ سره سخت اختلاف لري. دین علاوه د افغان طالبانو د نامتو مشرانو لخوا د اخونزاده هیبت الله د سوچ او د پالیسو د مرستې کېدو باوجود د افغان طالبانو په عسکري څانګه کې امریکای سره د امن په عمل ناقلاري موجود ده او دې سیز د افغان طالبانو دننه بې اتفاقي نوره زیاته کړې ده. تجزیه‌نگار فرزاد رامیزانی خپل معلوماتی رپورٹ کې د حالاتو کې د کابل د حکومت د کردار د سرخط لاندې لیکي. هر کله چې د افغان طالبانو کمشمیره او مراور ګوند دوه لوزنامه لا یو خطر ګڼل کیږي په دې سبب د امن عمل د مخالفت د جرړو پرې کولو د پاره د افغان طالبانو د لوی تنظیم نه جدا کسان د لارې نه لري کول د افغان حکومت او د طالبانو د اکثریتي ګوند شریک مرام ګرځېدلې دی. دین علاوه د امن عمل تر مخې طالبان افغان حکومت کې شاملې دي شي او دا شان د افغان طالبانو اکثریتي ډله په افغان حکومت کې د شاملې دو ورستو ډیر دانوانه کسان راغونډول او ځان سره ملګری کولې شي. دا عمل بذات خود د طالبانو دننه د بی اتفاقۍ راتلو سبب جوړې دي شي. ریپورت لیکي چې د طالبانو د مشرتابه لخوا د امن خبرو اترو د مرستې کېدو په لړ کې میانه راو طالبان کابل حکومت سره خبرو اترو ته کېناستی شي او دا شان اقتدار کې راتلی شي. خو کمشمیره یا د ملا محمد رسول ډله به د امن خبرو اترو په مخالفت ټینګوي او جنگ به جاری ساتي. دا هم ممکن ده که افغان حکومت د مختلف طبقه فکر خلکو سره خبرو اترو نه انکار کوي نو د افغان طالبانو د اکثریتي ډلې ځینې کمانډران او جنگیالي د ملا هیبت الله سوچ سره اختلاف کولی شي او د ملا رسول ډلې سره ملګری کېدی شي. تجزیه نگار فرزاد رامیزانی د سرتیزا او تندرو ډلو د هلو زلو د عنوان لاندې خپل رپورټ کې زیاتی تر څو چې د افغان طالبانو اکثریتي ډله د ملا هیبت الله په مشرۍ کې یو موټی وي افغانستان کې د دولت اسلامیه یا داعش کامیابی ګرانه ده، خو لکه څنګه چې تیرو کلونو کې د سیاسي فکري او د مالی اختلافاتو له سببه د افغان طالبانو ډیر کمانډران او ستر غړي دولت اسلامیه سره ملګري شوي وو، نن سبانو حالاتو کې بیا هم داسې کېدی شي. که د افغانانو خپل منځ کې په تجویز شوو خبرو اترو اختلاف راپورته کیږي، نو طالبانو نه مرور ځینې جنګیالي دولت اسلامیه لتلی شي او د طالبانو خپل منځ کې بې اتفاقي نوره زیاتېدی شي. افغان جنگ کې د خارجي عواملو د ذکر کولو په موقع تجزیه‌نگار فرزاد لیکي چې امن خبرو اترو کې د پاکستان کردار ډیر ځلانده رامخې ته شوی دی. پاکستان تیر کال نه قطر کې د افغان طالبانو دفتر سره خپل تعلق ډیر خوږ ساتلی دی او په دې پی د ملا رسول ډله ډیر اعتراضونه هم کوي. په حقیقت کې د افغان شخړې په موجوده مرحله کې د پاکستان ورځپزیاتي کردار طالبان خپلو کې بې اتفاقه او دانه وانه کړي دي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
وایس اف امریکا دی وای ریډیو دی نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. په شپږشتم مئی پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخه کې د وجل شو کسانو تلین اول مانځو. تیر کال د مئی په شپږشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشرانو محسن داوړ او علي وزیر د خپل لسکونو پلویانو په ملتیا هلته په روان احتجاج کې ګډون دپاره روانو چې د یو پوځي چیک پوسټ له تیرېدو وروسته هلته ډزې وشوې. د پی ټی ایم په وینا پوځیانو په ډزو کې د دوی دیارلس تنه وجل او 25 نور یې ټپیان کړل، خو د پاکستان پوځ بیا دعوه کړې وه چې د دې تحریک غړو پر پوځیانو برید کړی او 15 پوځیان یې ټپیان کړي وو. په دې اړه نور تفصیل واوري زموږ د همکار عدنان بیټنی په دې رپورټ کې.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په کال پوره کېدو د دې ورځې د تورې ورځې په توګه منظور ویلي او زیاته کړې وه د دې ورځې په مناسبت په غټې غونډې ځکه نه را جوړوي چې کورونا وبا خوره ده او دوی هڅه کوي چې فاصلې وساتي، خو ویلي وو د غورځنګ د وژل شوي غړو قربانۍ به هېرې نه کړي او په دې ورځو پښتانه په خپلو کورونو کې تورې بیرغې لګوي. هغه زیاته کړې چې د کورونا وبا ختمه شي بیا به د خړ کمر په یاد کې غټه غونډه جوړوي. پښتین ویلي په پی ټی ایم رنګ رنګ تورونه لګول کېږي، خو دوی د ریاست نور هیڅ نه والی ترهګری مخالفت کوي او یوازې د غشتنه کوي چې ترهګری په نوم دی د پښتنو وژنې بند کړی شي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دوی ته غواښونه کیږي او د غورځنګ په وړاندې ورته هر ډول خنډونه جوړول کیږي، خو دوی به کله هم د خپلو حقونو لپاره پیل کړی شي مبارزې نه پشان نه شي. تیر کال د پی ټی ایم د مشرانو او قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ په خړ کمر سیمه کې احتجاجي مظاهره کېدله او په دغه مهال چې د مظاهره چیان په پوځي چیک پوسټه ورغلي وو هلته بیا د ډزو پیښه رامنځته شوې وه. چیم په یو بل د ډزو کولو تورونه لګوي. پوز ویلو د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ د ډلې سره د مشکوکو وسلوار د خلاصولو لپاره په چیک پوسټ ورختلي او بیا د پوز لخوا د مخې نیولو په وخت د دوی په پوسټه ډزې خړې وي چې په نتیجه کې 15 پوزي سرتیري ژوبل شوی وو. پوز ویلو د پوز په ځوابي ډزو کې بیا درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوی وو. پوز دا هم ویلو چې په دغه موقع علي وزیر سره د اته نور کسانو نیولای وو. محسن داوړ بیا ورسته په خپل ځان پولیس ته حواله کړی وو، خو له هغې وروسته د شمالي وزیرستان انتظامیه د خړ کمر په پیښه کې د 45 کسانو د وژل کېدو او درویش د ژوبلېدو پخلای کړی وو او د خیبر پښتونخوا حکومت بیا د مړو او ژوبلو لپاره امدادي پیسې هم اعلان کړي وي. د مړو تن لپاره 25 لک روپۍ او د ژوبل تن لپاره 10 لک روپۍ ورکولو اعلان کړی وو. پوز د دې پیښې مقدمه تر هغري د مادو لاندې د علي وزیر او محسن داوړ پر ضد درج کړي وو او هغوی پکې زندان ته هم لیږل شوی وو. خو دوی تیر کال په بنو کې د پېښور های کورټ څنګه د سپتمبر په میاشت کې په ضمانت خوشي کړي دي. پی ټی ایم د پوز بیان ته په خبرګون کې ویلي وو چې دوی یو پر امنه احتجاج کولو او په دغه مهال چې کله دوی د خړ کمر چیک پوسټ ته ورسېدل تش لاس یوازې احتجاج کولو، خو پوز په مظاهره چیانو نیخ ولې غډزه کړې. پی ټی ایم په ټویټر د خړ کمر قتل عام په نوم ټرین هم چلوي او له سیمې څخه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د قومي اسمبلی منتخب شوي غړي او د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ په مشرۍ یو پړاوی نن خړ کمر سیمې ته رسېدلی، چېرته چې په دغه پیښه کې وژل شوي کسانو قبرونو ته حاضري کوي او د دوی کورنۍ سره به هم ویني. پښتون قوم پرست سیاست مدار او د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې افراسیاب خټک په ټویټر لیکلی د خړکمر قتل عام ورسته له هغې شوی وو چې د پوځیان پی ټی ایم ته ګواښونه کړي وو. د خړکمر پیښه د هغو پښتنو د قتل عام برخه ده په کوم کې چې ملت پاله پښتانه ځوانان وژل شوي وو. یو باوري رښتونی کمیشن دا معامله راټولولی شي نه چې په انکوایري ځان خلاص کړی شي. د قومي اسمبلی یو بل منتخب شوی غړی او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر وویل په ځای د دې چې په خړکمر سیمه کې د وژل سو سره انصاف شوی وای. علي وزیر زیاته کړه د انصاف په ځای د دوی او د دوی بل ملګری محسن داوړ پر ضد مقدمه جوړې کړې شوې. زندان ته واچول شو د پی ټی ایم پر ضد عملیاتو ته نور زور ورکړی شو. هغه وویل پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره د آئین او قانون لاندې په پور امن ډول خپل مبارزه جاری ساتي او د وژل سو لپاره به انصاف واړي.
څو پورې د انصاف خبره ده، انصاف خو څه کوي چې ډېره به انصافي نور هم پدې کې وشو چې هغه څومره زخمیانو آئین شهیدانو په هغې باندې په زبردستی باندې دی ورغلل چې تاسو به په عدالت کې خپل کمپیوټر بیانیه باندې جمع بیان باندې جمع کوي. های کورټ مونږ په ضمانت باندې خوشی کړلو. اوس هم داسې دي چې کوم زخمیان وو چې مونږ راوتلو هغه خپل کمپیوټر اوس هم په عدالتونو کې جمع کړی. هغه ورته وویل چې مونږ سکیورټی فورسز وویشتو هغه خپل بیانونه اوس هم جمع کړي دي چاله ته پراته دي. نو تقریبا ډېر زیات ټیم وشو چې هغه پېښانه نه دی راوتي. خو دې صرف په کردنه کې څه
د یادونه ده چې پاکستان فوز او حکومت پی ټی ایم د بهر هیوادونو څخه د پیسو اخستو تورونه لګولي خو پی ټی ایم د غورځنګ پر ضد لګول شوی تورونه رد کړي او وايي د تورونو ثبوتونه دي مخې ته راوړل شي. عدنان بیچنای وی او ای دیوا.
پاکستان په داسې وخت کې خپل رقیب هیواد پاکستان ته له ملخانو نه د فصلونو د ژغورنې لپاره د مرستې وړاندیز کړی چې په وروستیو کې د کشمیر پر سر شخړه لا توده شوې او دواړه پر یو بل د ډزو تورونه لګوي. ملګري ملتونه وایي که د ملخانو مخه زر ونه نیولې شوه نو په راتلونکو دوو میاشتو کې به د پاکستان او هند په ګډون د سیمې د هیوادونو فصلونه ډېر زیات تباه کړي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورټ.
د پاکستان مرکزی حکومت تایید کړی چې هند ورته د فصلونو تباه کوونکو ملخانو د ختمولو لپاره په هغه درې اړخیزه ډله کې د ګډون وړاندیز کړی چې ایران هم ملګرتیا کوي، ځکه چې د ملخانو د بریدونو له کبله د سیمې د میلیونونو خلکو خوراکي امنیت له خطر سره مخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی امریکا ژغته په خبرو کې د فصلونو د ملخانو ځپل مهم وبلل، خدای ونه ویل چې د هند وړاندیز ته د پاکستان جواب بڅوي. عائشه فاروقی وایي د هند لخواه وړاندیز ترلاسه کړی او هیواد یې په دې باور دی چې د ملخانو له کبله فصلونو ته پیښ شوی خطر ته ښه منظم جواب ویل ډیر زیات ضروری دی. میرمن فاروقی زیاته کړه چې پاکستان د ملخانو د خطر د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې یا اف ای او په مرسته په دې برخه کې د هند او نړیوالو شریکانو په ګډون د سیمې له هیوادونو سره له نږدې کار کوي. د فصلونو د ژغورلو دغه سیمه ییزه همکاري په جنوب لویدیځ ایشیا کې د ملخانو د مخنیوي د کمیشن یا اس WAC تر څارنې لاندې کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې لخوا په 1948 میلادي کال کې جوړ شوی دی او افغانستان، هند، ایران او پاکستان د دې کمیشن غړي هیوادونه دي. د ریپورتونو لمخې هندستان د ملخانو د ځپلو په درې اړخیزه مرسته کې پاکستان ته وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه له خپلې ګډې پولې سره د ملخانو د مخنیوي په برخه کې عملیات په همکارۍ وکړي او هند کولای شي پاکستان ته د خزندو وژلو دوا ورولېږي. د هندستان د هندو ورځپاڼې د خبر لمخې هندستان د ته ورته وړاندیز ایران ته هم کړی چې وايي ایرانی چارواکو د هندستان لخوا د خزندو وژونکو دوا د وړاندیز هر کلی کړی چې په دې توګه وکولای شي په خپل شاړه جنوبی خراسان صوبه او سیستان بلوچستان صوبه کې د ملخانو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې د وړاندوینې یا پیشبیني د څانګې افسر کیت کریسمن وايي هند او پاکستان دواړه په می او جون میاشتو کې د پاکستان له جنوب لویدیځ او د ایران له جنوبي سیمو د ملخانو د ډیرو څپو له رانږدې سوي خطر سره مخ دي. شاغلی کریسمن امریکا ژغ سره په خبرو کې خبرداري ورکړی امکان لري د جولای میاشتې په پایل کې له ختیځ افریقا د ملخانو اضافي سیلونه راسي او دا ملخان به د هند او پاکستان د پولو په دواړو غاړو کې وي چې دغه مودای د پشکال یا وسه د بارانونو موسم دی. د هندي رسنیو د ریپورتونو لمخې د ملخانو واړه سیلونه سر له وسه له پاکستان ورغلي دي او د دې هیواد په راجستان او جیپور سیمو کې ګرځي. څېړونکو وایي دا شکاري له ملخانو فصلونو ته پیښ شوی خطر نه وي ډلای او اسلام آباد دې ته اړ کړی چې خپل د کشمیر شخړه څنګه تکړه او په داسې حال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره تر خپل منځ همکاري وکړي چې دواړه د کرونا وایرس د مخنیوي په مبارزه هم بوخت دي. په پاکستان کې په داسې حال کې د ملخانو خطر را نږدې کېدونکی دی چې په اوړي کې د پنبې، غنی او وریجو فصل کرل کیږي او د میوو او سبزیو فصل یې ریبلو ته تیار دی.